وسلوال طالبان د کندوز ښار په 2 کیلومتر کې حضور لري. کدي سونځ ته جدي پامنه سي نو دا ښار به ځل بیا د جګړو په ډګر بدل سي. دا د کندوز د ولایتي شورا د غړو یو شمېر اوسیدونکو اندېښنه ده چې د روان خبرونې په سر کې پاړه درته معلومات درکوم. ساعت ماپښین 2 بجې سولې زما قسیم سلامه له زما د تخنیک د برخې همکار رامین کاکړ سلامونه اومني. د روان خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم له یاده مباسي. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې د نړیوالو خبرونو سرته کې دا دی چې یو پاکستانی تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو انبارو لاندې له 50 ساعته بندېدو وروسته وژغورل سو. دغه راز اوري چې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنۍ چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړۍ کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړ ایستلو لپاره به هڅه کوي. د هر څه وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو له صفي الله ستانکزي څخه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډمهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نه غړي وژل شوي دي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم نن په کابل کې یو بنسټ پرانیستل شو. خبرونه د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډمهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلي او د حل لپاره یې په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو وویل چې د کابینې په ناسته کې په دغو ولایتونو کې د ستونزو 12 موردونه تر بحث لاندې نیول شوي او په هل سره به خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رایستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ نه همغږي او ځینې نورې ستونزې هغه مسایل چې دغو والیانو ترې یادونه وکړه. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش نه غړي وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب قلي اردو قومندان جنرال محمد نسیم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې چې د اچین شډل، خاص اچین او کارخانه سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوي دي. نوموړی وایي په دغو عملیاتو کې شپږ افغان سرتیري هم ټپیان دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانیستل شو. ښاغلي کرزي دغه بنسټ د پرانیستلو پر مهال وویل چې دغه بنسټ خیریه فعالیتونه به تر ډیره له خلکو سره په فرهنګي او تعلیمي برخو کې په همکاریو او مرستو متمرکز وي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا یو غیر سیاسي بنسټ دی او په ټولنیزو چارو په تیرو بیا ښوونې کې فعالیت کوي. یو شمیر مدني فعالانو بهر ته د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په خاطر نن یو کمپاین پیل کړی چې تمه د یو میاشت دوام وکړي. دا کمپاین د ځوانانو د پیاوړتیا او د عدالت او مشارکت مؤسسو لخوا پیل شوی چې په پیل کې یو تیاتر هم اجرا شو او له حکومت یې وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو ته د خلکو د مسافرتونو او د مخنیوي په هدف د امنیت تامین او د کار زمینې برابرې کړي.
مادر جان که امنیت نباشه چیکار کنیم؟ برای ما نیست جای، نیست، زندگی تلخ شده برای ما، چیکار کنیم؟
افغان چارواکو په وار وار غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادونو ته له ورتګه د افغانان ډډه وکړي او دلته د په هیواد کې په پرمختګ او بیا رغونه کې خپله ونډه ادا کړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. فریبا ظاهر د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې له 50 ساعته بند وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانه ونې د پاکستان په ختیځ کې ډنګ سوه او هلک تر لاندې سوچي کورنۍ یې ګمان کوه مړ سوی به وي. دغه تنکی ځوان شاهد نومیږي او د ورکو سویو کسانو په لیست کې و. پاکستاني چارواکي وایي د شاهد روغتیایي وضعیت ښه دی. کلیم الله د هغه له خپلوانو د یو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې تر دې یوه ورځ دمخه د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتونه ترلاسه کړه او هغه د شاهد په نوم شاخکر. دی وایي هغه مړی ډیر شاهد ته ورته و او کورنۍ تر هغه وخته په ویر کې وایي چې په خپله د یې په تلویزیون کې ولید. د نوموړي کاکا ویلي چې شاهد ژوندي پاتې کېدل یوه معجزه ده. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توان یې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهراً کوم زخم پرې نه ښکاري. تر دې 3 ساعته دمخه چارواکو ناهیلي ښودلې وه چې شاهد ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د دغې فابریکې ودانۍ د لاهور په ختیځ کې هغه مال ړنګه سوه چې د دریم پور د جوړېدو لپاره یې کار روان و. په دې پېښه کې 15 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي د ودانۍ د جوړولو پر مهال تر 150 ډېر کسان په هغه ځای کې په کار بوخت و. د اوکرين روسیې جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکرين په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړېستلو لپاره به هڅه کوي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاینمایر په برلین کې د اوکرين د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویل چې په دې وروستیو کې په هغې سیمه کې تاوتریخوالی کم شوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ شوی دی. شتاینمایر زیاته کړه د شخصو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلوه بیلتون پال دغه راز اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. دا چې څوک کولی سي د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې خاوره کې په پلان سوي سیمه ییزو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او څوک به د دې انتخاباتو څارنه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکن وړاندیز کړی چې دغه انتخابات باید د امنیت او همکاري سازمان لخوا ترتیب او وڅارل سي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې شوي الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سینټ پیټرسبورګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایرباس الوتکې ټول سپرلي چې 224 تنه وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید سي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم تلویزیون چینل هم خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسا یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی دی. تر دې وړاندې روسي څېړونکو ایتارتاس اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. د روسیې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت یو چارواکي وویل چې د دغه هېواد متخصصانو د پیښې له ځایه د الوتکې ټوټې راټولې کړې او د کومې چاودنې د نښې او علایمو په اړه څېړنه کوي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبره کړې وه. د چین او تایوان مشران په تیرو 16 کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. په 1940 کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوا لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې نسته. وروسته له هغه چې ماینګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو 8 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړه. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ دمخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای سي. او د یو ایرانی اټومي ساینس پو پلار وایي د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. دېرش کلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورک سو او راتلونکی کال په متحده ایالاتو کې څرک معلوم سو. د د پلار اصغر امیری بی بی سي راډیو ته ویلي چې له څه باندې یوه کال راهیسې اجازه نه ده ورکړل سوې چې له خپل زوی سره وګوري یا خبرې وکړي. دی وایي زوی یې چې په یوه نامعلوم ځای کې ساتل کېږي تېر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال ښه نه ښکارېده. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده رادیو واردل چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2016 نوي څپه او په سترو شهرونو کې د افغان په 3.15 څپه خبرونه لري. اوړاندې په خبرونه کې د دې خبری خبرونه د سر راپور مده دی چې د کندوز ولایت د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د دې ښار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
خپله د کندوز په ښار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دا لري چې موږ عملیات کړي، کوم عملیات یې وروره د ښار په 2 کیلومتره کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکي حضور لري.
بشپړ راپور وروسته اوریدلی سي. دا هم اوري چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانستل سو. په کورونیو راپورونو کې مو بل مسله دا ده چې په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی او وړکتون چې پاکستاني تعلیمي نصاب یې تدریس کاوه وتړل سو. نور مسله هم لرو. په نړیوالو راپورونو کې دا اوري چې په روان میلادي کال کې د روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورونی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. د خبرونې په دوه نیمه کې 2 پروګرامونه لرو. د تاندې څنګه په خبرونه کې مو دا اونۍ دا ځوان افغان حال در سره شریکو چې له ډیرو ستونزو تر ګاللو وروسته توانېدلی ځان اروپا ته واستوي.
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و. زما یې تقریبا 15 کاله ونیول چې دوی ما رفیجي په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي.
او پر درو بجو تر خبرون روسته تر شناسمند لندی یا زیر اسمان کبوت خبروانه هم مهیروی. راځو د خبرونه لمړي راپورته ده. کندز ولایت د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د دې شهر اوسنۍ وضعیت په اړه د اوسنۍ وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې دا مهال وسلوالو طالبانو د کندز شهر په 2 کیلومتري کې ځای پر ځای سوي دي. حضور لري او کچېرې همدا وضعیت ادامه پیدا کړي نو شاید یو ځل بیا دغه شهر د جګړې په ډګر مبدل سي. په دې اړه زموږ خبريال اجمل اریان له کندز څخه راپور راکوي.
د کندز ښار په شاوخوا کلو کې لا هم وسلوال طالبان حضور لري. د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د کندز ښار په نږدې کلو کې وسلوال طالبان حضور لري چې دې موضوع خلک ډېر پاندېښنه کړي دي. د کندز د ولایتي شورا معاون امرالدین ولی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان لا هم د ښار په نږدې سیمو کې حضور لري خو دولت د هغوی پر وړاندې تصفیهي عملیات نه دي پیل کړي.
دانم که در حالتی که زمینه براش مساعد است مخالفین حکومت پاد به فرار هستند و اینا راکت ساکت در یک جای
مغل دی روان تصفیه عملیاتو څخه راضی نه یو زکه تر اوسه پر د ښار شاوخوا کلی نه دی تصفیه شوی او دولت په دې اړه جدي اراده هم نه لري چې دې مسله موږ ډیر پاندېښنه
کړو. اما اینا اراده جنگ و اراده پاکسازی را به شکل درستش نداره.
د معلوماتو پر بنسټ د کندز ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې څه باندې 15 وطنه کسان ټپیان شوي، همدارنګه څه باندې 50 تنه وژل شوي دي چې ډیری ملکی وګړي دي. د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو حضور د دې ولایت اوسیدونکي هم پاندېښنه کړي دي. د دوی په وینا که چیرې ښار ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه نه شي نو د هوا په ګرمېدو سره به د کندز ښار یو ځل بیا د جګړې په ډګر مبدل شي.
د کندز په ښار کې چې وخت امنیتي ځواکونه دای لري چې موږ عملیات کړي کوم عملیات یې وروره د ښار په 2 کیلومتري کې هم د اوس وسلوال مخالفین فعال فزیکی حضور لري. لطفا نور د ملت او خلکو ته دروغ نه وي او دا خلک په دې ور کې نور نه سوځي.
څه په کوڅه د فعلاً طالبان دي خلک احساس د امنیت نه کوي. په شمال ځون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت پام وکړي. امنیتي کمربندونه چې دي ولسوالۍ باید د مخالفین د شتون پاک شي.
بل خواته د کندز د امنیت قومندان محمد قاسم جنگ الباغ وای چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د دولتي ځواکونو تصفیهي عملیات جریان لري. هغه زیاتوي چې د ښار په شاوخوا سیمو کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبله د مخنیوي په خاطر تصفیهي عملیاتونه نه دي پیل شوي.
هر شب عملیات خو داریم، عملیات تعقیب نشده، عملیات ها شب و روز ادامه دارد. دیگه ما قدم به قدم با یک استراتژی
موږ هر شپه تصفیهي عملیاتونه لرو. زموږ عملیاتونه قدم به قدم پر مخ ځي څو ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. تصفیهي عملیاتونه نه دي بند شوي او موږ غواړو د کندز ټولې سیمې تصفیه کړو. په همدې حال کې بیا د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشی ازادۍ راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت ډیره قوي اراده لري او غواړي چې نوموړی ولایت په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
رئیس جمهور د آمدنش ای فرمانه دادن که عملیات تا به اخیر ادامه پیدا میکنه. هنوز هم ای عملیات ادامه داره.
له موږ سره امنیتي ځواکونو ژمنې کړي دي. همدارنګه ولسمشر د راتګ پر مهال موږ ته وویل چې کندز کې به تر هغه تصفیهي عملیات دوام ولري څو چې په بشپړه توګه د طالبانو بانو له حضور څخه نوی تصفیه شوی او لا هم زموږ عملیات په د شیرچی ولسوالۍ کې جریان لري. د کندز ولایت د سقوط نه مخکې هم د دې ولایت اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت انتقادونه کړي وو خو دغو انتقادونو ته مرکزی حکومت په جدي توګه پاملرنه ونه کړه چې په پایله کې د کندز ښار سقوط وکړ چې وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونه وتوانېدل چې دغه ښار تصفیه کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په راپور کې مواردل چې د کندز ښار یو شمېر اوسیدونکي او دغه راز د ولایتي شورا غړي وایي دوی ډاډه نه دي چې دا ښار د امنیت ولري او وایي چې طالبان لا هم د دغه ښار په څیرمو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای دی او هر وخت دا امکان شته چې دوی یو ځل بیا د کندز ښار ونیسي. پر همدې موضوع تم کېږو. همداشي بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د پوځي چارو کارپوه جنرال باري آرس صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. آرس صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. د لومړی سوال په توګه غواړم وپوښتم. پوښتم چې فکر کوي ولې د عملیات دونه ځندنیس ولا په داسې حال کې چې په دوی مخ کې ویلي و چې د په ښار کې ځکه عملیات ورو روان دي چې هلته ملکي کسان اوسېږي او د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه سي بینان دوی د عملیات په کراره باندې مخته وړي. خو اوس د ښار شاوخوا سیمې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واورېدل په دوه کیلومتر کې هم طالبان لا هم موجود دي. فکر کوي د دې ځند علت څه دی ستاسو په نظر؟
هر څه د مخې کې تاسو ته او محترمو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په حقیقت کې په مجموع کې که یو واضحه اشاره وکړم، کومه جګړه چې پر افغانستان تحمیل شوې ده زموږ د دولتي جوړښت پر توان درنه ده. اوس که جزئیاتو ته راسو، خاصه توګه د کندز په هکړه، که څه هم نور ولایات هم تر شدید تهدید لاندې دي، تاسو د هلمند راپورونه خپروي او درته پاته شته چې هلته هم مشابه جګړه بېخي په نږدې په څو کیلومتر کې د ولایت روانه ده. خو د کندز په هکړه باید ووایو چې یو په دغسې مشکل او صعب العبورو لارو باندې و طالبانو ته درانه اکمالات د ځواکمنو هېوادونو پرته ممکنه نه ده او دا دوام لري.
بله، فکر کوي دا اکمالات څوک کوي؟ یعنی واقعا دا امکانات څه چې درانه اکمالات هم تر طالبان
پورورسېږي؟ په پرتله داسې درته توضیح کولای شم چې افغانستان د یو حکومت او دولت په سطحه دومره عاجل اکمالات و کندوز ته و نه کړی شوی او نیسي کولای، نه کوه طالبانو ته چې کېږي، ځکه دا د دې ثبوت کوي چې هر څوک چې اکمالات ورته کوي د هغه توانمندي د زموږ د دولت لوړه ده. بله، او په درېیم پنج کې باید توضیح شي چې متاسفانه دا زموږ شراکتي حکومت هم د هېواد سیاسي او پوځي بنسټونه کمزوري کړي دي. وحدت د نظر، وحدت د عملیاتو، وحدت د نظامیګرۍ په مکمله توګه شتون نه لري. حتی په ځینو مواقعو کې اختلاف پر تاکتیکونو باندې موجود دي. دا هم یو لوی عامل شو. کمپاوند چې د یوه کلکین نه اداره په تام صلاحیت اداره او سوق نه کړی شي، په هغه کې خامخا کمزوري رامنځته کیږي.
بله، ارسه بین ساسو هدف دا دی چې نه همغږي یو دلیل د دې کېدای شي چې عملیات په سمه توګه مخته ولاړ نه سي. بله،
یو همدا خبره ده.
یو بل ستونزې تکرار سو. بله ارسه محترم، یو بل ستونزې تر راځو چې اکثرا د عملیات په ولایتونو کې په داس شکل پر مخ ځي چې طالبان باندې مثلا کله چې په ولسوالۍ باندې دوی عملیات پیلي، البته هدف می امنیتي ځواکونه دي، نو طالبان د هغه ولسوالۍ څخه ځي ګاونډي ولسوالۍ ته یا بل ولایت ته یا بل ځای کې ځای پر ځای کېږي په هماغه امکاناتو باندې. فکر کوي د دې حل لاره څه ده؟ ولې دوی داسې نسي کولی چې مثال دا سیمې مجموع کې کاملا تصفیه کړي؟ علت څه دی ستاسو په نظر؟
دا تاسو هغه پوینټ ته اشاره وکړل، غیر مستقیم، چې د افغانستان د ولس او حکومت تر مابین واټن زیات دی. همکاري د ولس د دولت سره نه وي، نو ځکه کله یو ځای جنجال چې هغه ته رسېدی چې کوي بل ځای جنجال، لکه تاسو چې ویلې یوې سیمې بل سیمې ته اوړي. اما اوس د مخالفینو قوت او یا سپینسترګي وران تر دې لوړه شوې ده. هغه اوس مستقیم په درې کیلومترۍ او څلور کیلومترۍ کې د ولایت کندوز درته موقعیت لري، نه تښتي نه بلې ولسوالۍ ته ځي، بلکې مخامخ و جګړې ته آماده دي. دا حالت د هغه تښتو د حالت سره متفاوت دی. په خاصه توګه د کندوز په هکله، د تېر حکومت بقایا او بې مسؤلیته وسلوالو هم د ناامنۍ په راوړلو کې عمده رول لوبولی دي. هلته کومه اداره چې موجوده ده، هغه اداره هم لکه مرکز شراکتي اداره ده. چون شراکتي ده، هر برخه خپل ځان ته اجنډاوي تکتیکونه لري او خپل د منافعو دپاره کار کوي. په دغه لحاظ هم دلته بیا په مابین کې دا بې مسؤلیته وسلوالې بولي یا
خودسرمنی
دا هم امنیتي وزیر ته سخت تاوان رسولی دي. دوی هم په خپل سر اجراءات کوي تر واحدې قومندې لاندې نه دي.
بله جنرال صاحب، یو بل وروستۍ پوښتنه که په لنډې توګه ځواب راته راکوئ، چې البته دا پوښتنه به خامخا د اورېدونکو سره هم مطرحوي، چې کله ناکله افغان ځواکونه د تکتیکي شاتګ مسله یادوي. فکر کوئ دا تکتیکي شاتګ د یو سیمې څخه په کومو حالاتو کې کیږي او اهمیت یې څه دی؟ که په دې اړه جواب راکوئ پلنډه.
تاکتیکی دا تاکتیکی شاته تک پوزی امورات کی ممکن نه، بلکی او برخه د اجراءات ده. په کوم ځای کې چې موقتا فشار ډېر سي، یو قومندان د خپل پرسونل د خپل نظام د ساتلو مسؤلیت لري. که هغه داسې پلان طرحه کړي چې په دغه موقع کې د تلفاتو یا د خپل پرسونل یا د تجهیزاتو د ضایعاتو د جلوګیري یا مخنیوي په منظور باندې موقتا یو ځای خوشي کوي، کیدای شي چې هغه بیا وروسته بېرته ځان اماده کړي و قویتر عملیاتو ته بېرته وړاندې تګ وکړي. خو که دا عملا رښتیا وي او یو دقیق پلان او نظامي دری تر پروګرام لاندې وي، اما دا چې موږ په هر ځای کې کمزوري سو ځایونه خوشي کړو او بیا د دې خاطرو چې زموږ د ولس مورال خراب نه سي او یا د نظام مورال خراب نه سي او بیا داسې لقب ورکوو چې موږ تکتیکي عقب نشیني وکړو او باینده کې د هغه دپاره هېڅ په فکر کې ونه لرو چې څنګه باید بېرته دا تکتیکي عقب نشیني باید بېرته وړاندې تګ ولري، هغه هم نه لرو. دا بیا د فکري انحراف رامنځته
کوي. مننه کوم جنرال صاحب. د پوځي چارو کارپو جنرال باریا ریزو چې په کندوز کې د روان امنیتي وضعیت او دغه راز د افغان ځواکونو لخوا د روانو پوځي عملیات په ارتباط باندې مشخصه معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسمزول کندوز څخه کندهار ته. په کندهار کې یو خصوصي شونځی وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل سو. ویل کېږي چې دغه شونځی زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفورمونه هم جوړ سوي وو. چارواکو دغه کار د هیواد د ملي ګټو خلاف بللی او یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د موضوع په حق له څېړنې وکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی او وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستاني دي. هغه کتابونه چې د دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکښې د پاکستان د پخواني مشر جناح ضیاءالحق او نورو عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسي پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستاني سیستم جوړ او ماشومو څاروندویانو ته د پاکستان د کومانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ور پر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وځنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یوز نظری وویل چې د یادې ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړی.
دلته د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقض سوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو. څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار سوی دی، د دې دپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچوو.
په عین وخت کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي او وړکتون مشر عبدالنافع روشان او د هغه مرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دي ورته بند نه کړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا سهوه یې د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نه سي.
دا زما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا دا نن نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې دی چې دا کتابونه ځینې څرکه دا شی سره تعصب پیدا کېږي سی دی زما مقصد صرف انګریزي
پاینی وخت کې د کندهار وسیدونکو د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو پر کندهاري ولس د افغانستان پر ولس باندې غږ کوم چې نور دغسې رسم رواجونو دغسې کلتور او کلچر ته ځای ورنه کړي او خپل اولادونه د دغسې ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوی وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس په اړه راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
د طالبانو د نوې ډلې له اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستې ته تیار دی.
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه و د سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
بله اوریدونکو دا خبرونه پر درو بجو باندې تر خبری سرویس وروسته پیلی شو تر 15 بجو پرې دوام کوي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانیستل سو. زما همکار یوسف خان زدران همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی او په اړه معلومات راکوي.
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په تعلیمي او فرهنګي چارو کې مستحقو افغانانو ته د خدمت او د دغو چارو د پیاوړتیا په خاطر بنسټ جوړ کړ. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې د خپل وخت کابینې د وزیرانو والیانو قضا او څارنوالۍ لغړو سره د دغه بنسټ د پرانیستې په غونډه کې برخه اخیستې وه د بنسټ په غیر سیاسي کېدو ټینګار وکړ.
دا بنیاد مطلق غیر سیاسي دا بنیاد صرف د افغانستان د ځوانانو د روزنې لپاره دی. په دې زموږ درد په دې خاور درد د تعلیم او لوړ تحصیلاتو د نوبت څخه دا چې نن موږ د یو معمولي علاج لپاره خارج ته ځو دا چې موږ پردو ته احتیاج دا چې موږ د بل په معاش گزاره کوو دلیل یې دا دی چې موږ تعلیم یافته نه یو. هغه پوهه چې باید و یې لرو نه یې لرو.
ښاغلی کرزی په هیواد کې تکړه بې وزله او بې واسطو کسانو ته د تعلیم او تحصیل برابرول او د سیمینارونو او غونډو له لارې خلکو او نړۍ ته د عالمانو مشرانو ادیبانو او د هیواد د مشرانو ورپیژندل د دغه بنسټ دوه مهم هدفونه یاد کړل. حامد کرزی تیر کال د سپتمبر په 19مه واک جمهور رئیس اشرف غنی ته پرېښوده او ویل چې د یو خدمتګار په توګه به په هیواد کې دننه له خپلو خلکو سره پاتې او تر خپله وسه به د افغانانو لاسنیوی وکړي. که څه هم د دې بنسټ مدیره هیئت تر اوسه نه دی ټاکل شوی خو د حامد کرزی د وخت ملي امنیت سالکار رنگین داتفر سپنتاچ تر ډیره د حامد کرزی یو نږدې همکار ګڼل کیږي. وایي چې د خلکو ملي او نړیوالو بنسټونو له لارې به دا بنسټ د مرستو د جلبولو هڅې وکړي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څه پروګرامونه په نظر کې لري؟ د کرهنې د وزیر اسدالله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړې مرکه کې واوري. د شنبې په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو واوریدل چې د ماښام د 9 بجو نه د سهار تر 9 بجو پورې په همدې سپو باندې خبرونې لري. روس په دې اړه راپور لرو چې په روان میلادي کال کې د روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړی دي. داسې ګڼل کېږي چې د دې وضعیت یو عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ او د همجنسګرایانو پر ضد تبعیض دی. په دې اړه به بشپړ راپور وروسته درته وړاندې سي، خو سات افغانستان کې 2:30 بجې دي. لنډ خبرونه لرو، صفي الله ستانکزی به وړاندې کړي.
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکارۍ به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د تیرو دوه ورځو عملیاتو په نتیجه کې د داعش 9 غړي وژل شوي دي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نوم یو بنسټ نن په کابل کې پرانیستل شو. یو پاکستانی تنکی ځوان په لاهور ښار کې د یوې نړېدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې له 5 ساعته بندېدو وروسته ژوندی راووت. د یوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړې ایستلو لپاره به هڅه کوي. او د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنګاپور کې په سرمشریزه کې سره ولیدل او د لاس روغبړې وکړ.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې لیوې اونۍ را پدې خو د ګازو او تیلو نرخ په ټول هیواد کې لوړ شوی دی. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته ویل چې د نفتي موادو بیې د ډالرو د بیو د زیاتوالي سره لوړې شوي دي.
یو له هغه ستونزو څخه چې په دې برخه کې رامنځته شوې دا وه چې عرضه کمه وه، خو د هوا د سړېدو له امله د ګازو او تیلو په برخه کې د خلکو غوښتنه زیاته شوه چې ورسره بیې هم لوړې شوې.
ښاغلي قوقندي زیاته کړه چې د وزارت په تیرو 2 کلونو کې له 15,000 څخه ډېرې د ګازو ذخیرې جوړې کړې او په همدې توګه په خصوصي سکتور کې هم 3,000 د ګازو ذخیرې موجودې دي. ښاغلي قوقندي د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې په ژمي کې به د نفتي موادو له کمبود سره مخ نسي. د بلخ ولایت د اقتصاد ادارې چارواکي وایي چې د بهرنیو او کورنیو موسسو فعالیتونه په دې ولایت کې کم سوي دي. د دغه ولایت د اقتصاد ادارې رئیس عبدالرحمن سمدی نن ازادي رادیو ته ویل هر کال 28 تر 29 میلیون ډالرو پورې د بهرنیو او کورنیو موسسو د بنسټونو او پرمختګ لپاره مصرفیږي. ښاغلی سمدی زیاته کړه چې 40% کې بهرنۍ مرستې په دې ولایت کې کمې سوي دي او لامل یې امنیتي ستونزې دي. شاغلی سمدی زیاته کړه چې په روان کال کې 70 میلیونه ډالر د پروژو د عملي کولو لپاره ځانګړې شوي دي. او د هرات ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا نشتون له امله د ځینو فابریکو فعالیت بند شوی دی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال سیروس الاف ازادي رادیو ته ویل چې د دې فابریکو د کال بندېدو سره ګڼ شمېر خلک هم بیکاره شوي دي. ښاغلی الاف زیاته کړه که چیرې حکومت دې ستونزو ته پاملرنه ونه کړي نورې فابریکې به هم وتړل شي. او د نن لپاره افغانۍ د ځینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو او یو افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 40 پوله، د امارات یو درهم 12 افغانۍ 20 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملازده راډیو واوریدل. اوسم پام وکړئ هغه راپور ته چې وایي د روسانو په شمېر کې 50% زیاتوالی راغلی چې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. د دې وضعیت یو عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ او دغه راز د همجنسګرایانو پر ضد تبعیض ښودل شوی دی. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د روان میلادي کال په 1900 کې لږ 1,450 روسانو امریکا ته د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. دا څرګندوي چې په یو کال کې د هغو روسانو شمیر 50% زیات شوی چې امریکا ته د تګ لپاره عریضه کوي. د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي څرګنده شوی چې په 2012 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه د ولادمیر پوتین له ټاکل کېدو راهیسې د هغو روسانو شمیر 2 برابره زیات شوی چې امریکا ته د کډوالۍ لپاره غوښتنه کړې ده. د امریکا حکومت وایي چې قدرت ته د پوتین د رسیدو په وروستیو 3 کلونو کې په پرله پسې ډول هر کال د هغو روسي وګړو شمیر زیاتیږي چې امریکا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکوي. په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسېدلي دا په دقیق ډول نه ده څرګنده سوي چې زیات روسان ولې غواړي امریکا ته مهاجرت وکړي. خو هغه امریکایي وکیلان چې د مهاجرت په نړیوالو ادارو کې کار کوي وایي چې زیات شمېر روسان داسې ادا کوي چې د سیاسي څار په اداري فساد کې د ښکېلې ادارې د فشار او د ټولنیزو محدودیتونو له امله امریکا ته کډه کېدل غواړي. په نیویارک کې د مهاجرت د چارو یوه وکیله الینا شاوستوا وایي چې ګڼ شمېر هغه روسان چې د کډوالۍ لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي د ولسمشر پوتین له سیاسي کړنلارو د کرایمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو سره مخالفت لري. په امریکا کې د مهاجرت یو بل وکیل اسماعیل شاتیختینسکی وایي چې په دې وروستیو کې د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې په روسیه کې د سیاسي فشارونو له امله امریکا ته د مهاجرت لپاره عریضې ورکوي. دا وایي زه په اساسي ډول د داسې کسانو دوسیې ګورم چې یو څه جنجال لري، لکه هغه کسان چې له فرمانه سرغړونه کوي یا یې قانون مات کړی وي. داسې عادي کسان هم راځي چې یوه ورځ په غلط وخت کې غلط ځای کې وي او پولیسو نیولی وي او د ناسمو اسناد او شواهدو پر اساس حتی محاکمه او زندانی شوي وي. په ډېرو مواردو کې راته معلومه سوي چې د روسیې حکومت د یو چا پر ضد د اسنادو جوړولو هڅې کوي نو دروغي عیني شاهدان راغونډوي او حتی د یو شمېر کسانو پر ضد د جعلي شواهدو کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشرۍ ته تر رسېدو وروسته داسې کورنۍ کړندارې جوړې کړې دي چې له امله یې په روسیه کې سیاسي چاپېریال او ټولنیزې ازادۍ ډېرې محدودې شوې دي. پوتین په دې موده کې هڅه کړې چې مطبوعات تر ډېره حده د کرملین کارنامې څرګندې کړي او له غیر حکومتي ادارو او انجوګانو سره پر بهرنیو مرستو بندیز لګولی دی. په دې کې زیاتې هغه ادارې شامل دي چې د پوتین د حکومت پر کړندلارو یې نیوکې کړې دي. د امریکا د کورنۍ امنیت اداره وایي چې له 1994 میلادي کال راهیسې 12,000 روسانو امریکا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي، خو د یوازې 6,000 کسانو غوښتنې منل سوي دي. په امریکا کې د مساوي مهاجرت په نوم اداره چې دې هیواد ته د همجنسکرایانو د مهاجرت په دوسیو کې مرستې کوي وایي چې په وروستیو کې زیات همجنسکرایان له روسیې څخه د وتلو هڅه کوي. د دې ادارې مشر آرون موریس وایي چې زیات همجنسکرایان د دې لپاره چې په روسیه کې له بنیادي ازادیو بې برخې دي امریکا ته پناه وروړي. په روسیه کې پر همجنسکرایانو فشارونه تر هغه وروسته زیات شول چې ولسمشر پوتین یوه کورنۍ کړنلاره اعلان کړه او د دې کړنلارې پر اساس د همجنسکرایانو په اړه د معلوماتو په خپرېدو بندیز ولګول شو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
له دې سره د رواني خبرونې خبري مطالبه او راپورونه هم پای ته ورسېدل. خو دوه اونیز پروګرامونه لرو په سر کې د حقیقت څه دی پروګرام واورئ چې ورپسې به د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیز پروګرام خپور سي.
حقیقت څه دی له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په دیونه کې مو د ارینا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس محمد داوود شریفي سره ملما دی. ډېر زړه مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتنه چې تاسو چې تازه د شرکت ریاست په غاړه اخیستی دی وضعیت څه ډول دی؟ مجموع کې دا شرکت د پخوا په پرتله چې ځینې مشکلات پکې موجود و آیا هغه مشکلات حل شوي دي او که څنګه؟
تشکر مهرباني. شرکت الحمدلله یو خلکو ته محبوب شرکت دی اریانا، او زما پوره تک سره د حج آپریشن ډېر نږدې و چې حساسه موضوع وه. مطلق هم دوه درې میاشتې په همدې تېرې شوې چې الحمدلله د حج پروسه هم یاګانه حج و چې ډېر په کامیابۍ سره ترسره شو د وخت زمان نه له مخته، او تاسو به مجان لیدلی وي چې شکایت بیخي صفر و. او وضعیت عمومی خوالی خواه روان دی، لیکن هر وقت دلتا چه سمرا مصارف و عواید و سره تطبق نلرلو، پس لیده کوشش کهو او مسافرم خشوی دی، ان تایم پروفارمنس پو وقت کارونم تهره پروازم خشوی دی، امید شده چه پس لیده عوایدم پر مصارف و جبی.
یعنی دا چې ساسو کارونه یا مخکته سو چې حج اپریشن یا د حج پروسه وه دا په بریالیتوب سره مخته ولاړه. غلط دا دی چې کارونه تنظیم سوي دي، خدمات لوړ سوي دي، که نه امکانات مو نور زیات کړي دي، نورې الوتکې مو
الوتکې هم خامخا په اجاره نیولې دي، خو ولیدلته اریانا هم همکاران برجسته او تجربه لرل. ولی ډیره مهمه دا ده چې اصل خلکو ته، مناسب خلکو ته مناسب ځای کې کار ورکړل شي او د کامیابۍ نتیجه یې ډېره ښه وي.
که څه ناڅه د خپل شرکت په اړه معلومات راکوي چې دا مهال څومره الوتکې موجود دي خپله په شرکت کې، او پروازونه سیستم یې بهرنیو ملکونو ته څومره پروازونه لري تاسو؟
بهرني پروازونه خو ټولو ته معلوم دي چې دوبۍ، ډلای، ترکیه، دوه ځایه سو انقرا او استنبول، همچنان جدې ته پروازونه لرو او خدمات هم ښه دي. دوه تیارې 737 بوئینګ لرو او دوه تیارې 310 ایربس لرو چې درې څلور واړه یې فعالې دي، او یوه تیاره هم چارتر لرله، هغه هم په مجرد را رسېدو د موږ تیارې چې اوس د تهران نه راځي هغې ته به ځواب ورکړو او په خپلو تیارو کولی شو چې مناسب اپریشن ولرو.
بله، او یو بل مشکل چې وخت نه وخت مطرح کېږي د خلکو په منځ کې یا د پارلمان کې مثلا زیاتره دا مشکل مطرح کېږي چې فساد په دې شرکت کې زیات دی، د دې مشکل سره څومره تاسو وکړی سو چې مبارزه وکړی او دا مشکل تر کوم حده پورې اوس حل شوی دی؟
فساد الحمدلله ښه دی، هغه په خرید و فروش کې فسادونه وي، دلته دا تیارې نه اخیستل شوي دي، نه خرڅې شوي دي، او بعضې شیان که اوازې وي دا تبان دام پای ته ورسېدلو او نور داسې برجسته شی نه لیدل کېږي، لیکن فساد تهمتونه په افغانستان ادارو اچول کېږي. الحمدلله آریانا خوالی خوا ته روانه ده او ډیرو خلکو ته، خپله مامورینو ته ښه ثابته ده چې اوس انشاءالله تعالی ښه کېږي او دا شیان پکې نشته.
یو بل مشکل چې په دې وروستیو کې رامنځته شو هغه د تابان په نوم له ایراني شرکت سره د قرارداد د فسخه کېدل و. فکر کوئ د دې علت څه و؟ آیا دوی د آریانا افغانوي شرکت له خدماتو څخه یا امکانات څخه نه راضي وه، که نه بل مشکل دلته موجود؟
دوی د آریانا نه ډېر خوشحاله، اوس هم په تاسف دوی وایي چې دا قرارداد له لاسه ورکړو. دا د دوی د ترانسپورټ وزارت امر و چې زړې تیارې له سیستم نه وباسي، زړې یعنې د شلو کالو نه پورته ته وایي. هغه تیارو کې زموږ تیارې هم راغلې او بېرته راوستې، خوشحاله یو چې راغلې، دومره توان موږ ته نه کوي.
که څو ناڅه دې قرارداد پر شرایطو باندې رڼا واچوي چې دا شرایط یې څه وه، جزئیات یې څه وه د دې قرارداد، تاسو څومره پیسې ترلاسه کولې د دې قرارداد مقابل کې او څومره پیسې پر پاتې دي؟
قرارداد یې اسانه و، پخوا شوی دی، ډېر پخوا، او فی ساعت 1,250 روپۍ موږ ته راکولې په هر استعمال باندې. او قرارداد فسخه کول طبعا دا چې موږ ته مکتوب راغلی دی د دولت په اساس منه شوی دي، او بیا هم ایران د حکومت له طرفه دوی ته ویلي دي چې دا نور استفاده آریانا نه، البته ټولې زړې تیارې نور په ایران کې اجازه نشته. او موږ هم چې کنفرمیشن ورکړی دی چې صحیح ده، موږ پوه شو ستاسو خبره، لیکن ویلي دي چې قانوني امتیازات چې هر څه لرو ستاسو نه موږ غواړو. نو موږ قرارداد ګورو، حقوقي خلکو سره مشورې دي، که چېرته دوی حق په جانبو قرارداد کنسل او که نه هغه نوټیس چې موږ ته رانه کړو بیا به هغه ورسره برخورد قانوني کوو، پیسې به اضافي راکوي. او پیسې هم ډېرې چې اوازې دي پرې پاتې دي هغسې نه ده، او تاسو ته به زموږ همکار معلومات درکړي وي، اوس تقریبا 500,000 کته به پاتې وي او هیڅ وخت یې نه دي ویلي چې نه یې درکوو.
نو فکر کوئ دوی به کله دا پیسې درکړي که تاسو منتظر دی تاسو چې قرارداد سرنوشت
بس؟ دا اوس ډېر عني شوی دی، یعنې موږ سره هم ګیرنټي لري، هغه چې ترې منفي کو دومره ډېرې نه دي. هیات ما مقرر کړی دی چې په اسرا د وخت زر لاړ شي او مسایل دوی سره مخامخ حل کړي او پیسې راکوي انشاءالله.
دا ډول قراردادونه فقط له ایراني شرکتو اثر لري که په نور هیوادونه هم دي چې تاسو ورسره په دا ډول؟
دا یو تنها قرارداد و چې دوه تیارې ایربس موږ لرلې په هغه وخت کې، البته داریانا چې لازمه ګڼلي وه ورکړي، یو علت دا و چې دا تیارې ډېر تیل خوري او ایران کې تیل ارزانه و، دوی نیولي و. شکر افغانستان کې هم تیل ارزانه شوي دي.
یو مشکل چې د ایران له اړخه موجود و هغه دا و چې وخت نه وخت به ایران ځینې کسان د افغانستان څخه د سوریې جنګ ته لېږل. فکر کوئ دا تر کوم حده پرې واقعیت لري؟ او
هېڅ شواهد نشته دې لپاره، ځکه چې زموږ تیارې هر وخت په بین المللي میدانونو کې عملیات لرل. بین المللي میدان کې، جهاني میدانو کې هېڅکله نه کېږي چې بی تلاشی بی پاسپورت بدون د قانوني ډاکومنټونو څخه نه نوځي میدان ته
ولې د خپل دا رانه شرکت پیلوټانو ویل چې په دوی ته اجازه نه ورکول چې وګوري په تایر کې څو لکې چې څوک دی فقط مستقیم پروازونه او سوري خواته
دې کې به مبالغه شي ولې هر تیار کې او دوه نفر ګردان نظر په قانون دی ترانسپورت دی امر عمل کالبته بعض ملکونه چې موږ هم په داخلي پروازو کې دالرو هغه بیا خپل چکلس لري چې څه وخت کارپیټ ته څوک ننوځي څه وخت راووځي او څه وخت چای وخوري یو اجازه یو نظام سیکیورټي په کار دی هغه په دې معنی نه ده چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي تیاری نه چې پیلوټ ونه ګوري هغه پرواز هم نه کوي البته دې کې مبالغه شوې ده
یو بل مشکل هم په وروستیو کې موجود و چې د ارینا شرکت تیارې خصوصا اروپا خواته دوی بلک لیست شوي او د ځینو مشکلاتو په خاطر فکر کوي دا مشکل اوس تر کوم حده پرې حل شوی دی آیا اوس هم په هماغه بلک لیست کې دی که دا مشکل رفع دی
دې کې به رښتیا ووایو چې الاینونه هغه ظرفیتونه چې جهان غواړي نه شول پوره کولی نو بنان وزارت د انتقاد لاندې راغلل چې تاسو درست بررسی په الاینونو نه لرئ وزارت هم بلک لیست شو تر څو پورې چې د افغانستان پلیټ موجود وي او وزارت د بلک لیست نه ونه وځي د اروپا دا تیاری نشي تیار
او فکر کوئ په څونه مطمئنه دي د ارینا په تیاری اوس څونه ډاډ ورکولی شي مسافرینو ته چې واقعا تخنیکي مشکلات به نه لري دا تیاری په حساب د سکیورټي یا د تحفظ څونه تاسو امکانات برابر کړي
موږ اوس شکر کامل مطمئن یو او ډېر دقیق او زموږ مینټیننس بیسونه که تاسو وګورئ حیران به پاتې شئ د اروپا غوندې پاک ښکلي انجینرانو ته په وخت زمان ټریننګ ورکوو او پرزاجات هم ډېر معتبرو کمپنیو سره قراردادونه دي او هیڅ وخت زموږ انجینران بدون د کتابونو اجازه نه هیڅ وخت په تیارو کې نه لاس وهي او نه پرتې بدلوي نو بنان موږ مطلق مطمئن یو او لوړې بیمې لرو او مطمئن خلک کولی شي پرواز راسره وکړي
بلې د ارینا افغان او شرکت په عمومي رئیس ښاغلی داود شریفي صاحب ډېر زیاته مننه
کوم ښه ستاسو مننه صاحب خوشحاله
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په نننۍ تاندې څنګه کې د یو افغان ځوان د ژوند د لوړو ژورو کیسه اورئ چې په قاچاقي یا غیر قانوني لارو یې اروپا ته په رسیدو کې مرګ هغه د چا خبره په خپلو سترګو لیدلی خو اوس دې موقف ته د رسیدو په تکل کې دی چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي دغه ځوان څوک دی څنګه اروپا ته ورسید او هلته یې په نړیوالو ځان څنګه ومانه د دې اونۍ په خپرونه کې اورئ دوستانو چې زه نورګل شفق یې درته وړاندې کوم
زانا بملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستان زما مینه زما
ملګرو ګلولی په سرلی د ننګرهار دی دولس کلن دیارلس کلن به و چې نږدې نه کاله مخکې د ځینو امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره لندن ته د تلو په تکل له کوره ووت برېتانیې ته په لاره یې لوږې تندې پرځېدل پورته کېدل او ډول ډول شکنجې ولیدې د ده په وینا مرګ یې په خپلو سترګو ولید او پښیمانه به شو چې ولې یې داسې مرګوني سفر ته زړه کړی دی په ځینو هیوادونو کې څو ځلې ونیول شو زولو بیرته راوګرځول شو خو بیا یې هم لندن ته د رسیدو هیله له زړه ونه غورځېده سفر یې کابو یو کال ونیو چې برېتانیې ته ورسیږي خو داسې هم نه وه چې رسیدو سره به په ګلونو او غوړو زیړو واوړي بلکې پنځه کاله یې نوره هم سرګردانی ولیده د سره مې د ټلیفون له لارې خبرې کړې ښاغلی پسرلی وایي
سفر خو خپله ډېر زیات سخت و د خپله د برطانیا ته چې راسې دغه څوک میاشت یا څو کاله ته د یو بل چا په لاس کې ته څه هم نشې کوی تا باندې باور نه لري چې ته ولې راغلی ته دومره تکلیف وراغلی زما یې تقریبا پنځه کاله ونیول چې دوی ما رفیجي په صفت وپېژني او ما ته اسناد راکړي که څه هم اسانه نه وه ځکه چې آینده معلوم نه وي سرنوشت معلوم نه وي چې ته به اوسي بیا هم ځان مې مصروف کړی و او وخت مې ضای نه کړ. ما وکولی شو چې مکتب ته لاړ شم، درس وایم، کار به مې ورسره کوو، چې کور سره هم کومک وکړم. نو بیا زه چې په مکتب کې وم تقریبا په دوه کالو کې دننه دننه مې وکولی شو ته ورته جي سي سي وایي چې هغې نه بغیر سره نه شي کولی چې کالج ته لاړ شي یا پوهنتون ته ولاړ شي. نو هغه مې په دوه کالو کې وکولی شو چې اته مضمونو کې کامیاب شم او بیا په هماغه و چې زه بیا لاړم دولسم دیارلسم سم ته لاړم چې ورته موږ سکس فارم کالج وایو.
همزول په یو ناشنا هیواد کې له ناشنا خلکو او چاپیریال سره تر یو څه بلدېدو څخه څه موده وروسته ګلولي پسرلی د خپلو زده کړو تر څنګ ځینې ټولنیز فعالیتونه هم پیل کړل او یو وخت داسې راورسېد چې دی د مهاجرینو د مشکلاتو د څېړلو او د هغوی د حلولو په برخه کې د برطانیې حکومت د وزیرانو په شورا کې د مشاور په حیث هم کار شي. ښاغلی پسرلی وایي چې دا زما لپاره افتخار و او دوستانو یو بل افتخار چې دی وایي هیڅ کله به مې هیر نشي هغه په لندن کې په 2012 کال کې د ترسره کیدونکو اولمپیک سیالیو د څراغ وړل و چې د 8000 کسانو ترمنځ د دغه څراغ د لیږد لپاره د انتخاب شوی و.
شفق صاحب د سپید یو څو شیان چې زه ډېر زیات انتخاب ته کوم چې ما کړی دی هغه یو دا و چې په 2012 کال کې کله چې په بسانه کې اولمپیک کېده نو ما د اولمپیک مشل وړی و. زه تقریبا 8000 یو کس وم او فکر کوم ولنه افغان وم چې دا مشل مې لیږدولی و. او زما لپاره ډېر د افتخار ځای و دا چې یو افغان یو ماجر لکه دا ماجر له حب منفي هغه لري اصل لري په موږ باندې خو دلته چې دی ما ته دا موقع مسایده شوه دې خلکو ماته دا موقع راکړه زما کوم اجتماعي او ټولنیز کارونه مې چې کول هغوی دوی وپېژندل هغوی دوی غوښتل چې ومستیي نو هماغه و چې دا مشل مې وویل راسره ایښی راسره ستا اوس دا مشل غواړم چې ورځ له خیره خدای موقع راکړه چې کابل کې په میوزیم کې کېدم چې دا ډېر یو غټ افتخار دی زما لپاره او د افغانستان لپاره.
زما وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن دا چمن زما چمن.
د لایټ لیس سکای یا بیرنا آسمان د هغه کتاب نوم دی همزولو چې ګلولي پسرلی برتانیې ته د خپل ستړي سفر په اړه لیکلی او په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې چاپ شوی دی. ښاغلی پسرلی د دغه کتاب چاپ هم خپله یوه ستره لاسته راوړنه ګڼي او د یوه ایوارډ یا جایزې یادونه هم کوي چې د ده په نوم نومول شوي، یعنی د ګلولي پسرلی جایزه. او هر کال به دغه جایزه هغه چاته ورکول کیږي چې د ده په څیرې د ستونزو لګاللو وروسته ځان یو ښه موقف ته رسولی وي. دی وایي
د اوارډ چې ما په نوم کړی دی ته وایي لکه د ګلولي پسرلی اوارډ فور اوورکمینګ ادورسټي. مطلب د دې اوارډ دا دی چې زه په ډېرو مشکلاتو سره ډېرو سختیو سره بیا هم هغه خپل درس پرېنه خود ما خپل کار ته دوام ورکوه کامیابي مې لاسته راوړه. نو دغه اوارډ هر کال به دا اوارډ یو کس ته ورکول کیږي په مکتب کې چې د هغه د استادانو لخوا د مکتب لخوا به هغه نومینیټ کیږي. معلومیږي چې هغه په ډېرو سختیانو سره په ډېرو مشکلاتو سره تېر شوی او ډېر زیات تکلیفونه لري بیا هم لاسته کامیابي راوړي هغو ته به دغه اوارډ هر کال ورکول کیږي. او زما لپاره افتخار دا و چې د اول کال چې زه یې وغوښتم چې هغه اوارډ خپله یو خوراکۍ ته چې فکر کوم د کینیا نه یا نه پوهېږم د کوم افریقایي ملک نه راغلی و دلته په ماشومتوب کې ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرلې وي. نو هغه دوی ول چې دې ته باید دا اوارډ ورکول شي نور هم وستایل شي. نو بیا ما لپاره ډېر عجیبه خبره چې زه خپل په نوم باندې اوارډ ورکوم.
روانم حوصلې مې تلوي تلي پاسې دلي روانم حوصلې مې تلوي تلي پاسې دلي اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلي.
ما فکر هم نو کړی چې زبه د نړۍ په یو معتبر پوهنتون مانچستر کې سیاسي علوم لولم. دا خبره هم دوستانو ښاغلی پسرلی کوي او زیاتوي چې زه غواړم له زده کړو وروسته خپل هیواد ته ستون شم او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. ما ویل د تاسې په اړه په نړیوالو رسنیو کې هم ویل شوي چې غواړی د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي. رښتیا د ګلولي پسرلی ځواب و
شفاق صاحب ښه سوال هم دی ښه نه دی دسته چې زما لپاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې رئیس جمهور ته مې یو وظیفه ضروري نه دی. زما لپاره ضروري خبره ده چې زه وکولی شم خپل خلکو ته وطن ته خدمت وکولی شم. موږ غواړو سیاستمداران افغانستان کې دا خبره کوي چې خدمت خدمت خو خدمت نه سزا یم چې موږ د خلکو وزارت لرو په پارلمان کې چې هغه رښتیا هم وطن دوست او ایماندار خلک دي چې د وطن په ګټه باندې کار وکړي. دغه کوم ځوانان چې موږ لرو انشاءالله چې د قومي او ژبني او دیشانو له لاسه اخیستی دغه خلک موږ باید په سیاست کې ولرو. نو زه کولی شم په برتانیا کې په راتلونکي لس پنځلس کالو کې دلته زه پارلمان ته راشم. خو زه نه غواړم دا وکړم ځکه زه وایم چې افغانستان ماته ډېر ضرورت لري. زه غواړم چې کله د دنیا نه مې سترګې پرېږدي زه باید یو لګسي یو تاریخ پریدم. نو ما هم دغه وچ نور ځوانان هم تشویق کوم او خلک ته هم چې کله چې تاسو یو امبیشن لري، تاسو چې یو سوچ او فکر لري، غواړئ چې یو ځای ته ځان ورسوئ، دا بد خبر نه ده. څوک غواړي ډاکټر سي، څوک غواړي انجینر سي. نو بیا ما وویل چې زه غواړم چې رئیس جمهور شم، لکه چا به فکر کاوه چې براک اوباما به د امریکا رئیس جمهور شي یا ډاکټر سي غریب به زموږ رئیس جمهور شي. نو دا خپله چې زه هر سال راجګېږم، ځان باید تشویق کوم چې زه دغه کوم درس وایم یا کوم فعالیت مخ په وړاندې ولم، دغه مسافرۍ ژوند مخ په وړاندې ولم. دا د یو لوی مقصد لپاره ولم. هغه مقصد مې دا دی چې خپل وطن ته او خلکو ته خدمت وکولای شم، هغه چې ته د یو رئیس جمهور په حیثیت، د یو مامور په حیثیت.
سلام دوستانو، ز شفیق مریدم. تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه وری.
کاغلی پسرلی په اروپا کې د افغان او نورو مهاجرو ژوند لنګ دی لیدلې. دی وایي چې په قاچاقي سفرونو تګ مرګ ته ځان ورکول دي.
شفق صاحب، زه یو څوک مخکې دلته د کالاس ځنګل ته لاړم، یو پرنتو پرې لاړم. خدای شته ډېر زیات نا امید او ډېر زیات خفه شوم چې هلته مې اته کلن لس کلن افغان ماشومان ولیدل. زه چې کله افغانان ته وایم چې وروره مه راځئ، دلته مشکلات دي، بیا ما ته وایي چې پسرلی صاحب ته خپله لاړې او اوس موږ منځ نیتبدي کوي. دا د نیتبدۍ خبره نه، زه خوایم اول خدای زموږ ملک امن امنیت راولي، خلکو ته موقع د کار او د ژوند مسایل شي، چې هغه دغه سفر وته زړه خنېږي. دغه سفر خپله د مرګ د ځان ورکول دي. دغه سفر دا اوس هم خلک په سمندر کې ډوبېږي، خلک په لارو مړه کېږي، او افغانستان کې زیاتره خلک دغه د لندن نوم یا د اروپا نوم ډېر خپه لګېږي. خو زه وایم دوی د زړه نه کوي چې دلته به راشي برطانیا ته، اروپا ته. مشکل به دوی حال کې اوس هم ځوانان راغلي پراته دي. زیاتره خلک زه پېژنم پنځه کاله شپږ کاله کېږي پراته دي، کار نه ده کړی، کور ته هم زنګ هم نشي ویلی له شرمه چې څه وکړي. ډېر پښېمانه دي. زما مشوره هر وخت همدغه چې کاشکې زه نه وای راغلی. صحیح ده، څور لاس راوړل مې شلې دا د قسمت خبره هم دا بل دا چې زه دوزخ نه راتېر شوم. یو کفله سپور ډوګۍ دي چې سره وخورې او خپل پلار مور ماښام وګورې، دې نه غټ نعمت نشته. کوشش وکړې مه راځي چې بیا راځي بیا نو خپل هغه معلومات لاس راوړې. دا قچاقي لارې ډېرې خطرناکې دي، قچاقبران هم حقیقت نه وایي، او بیا دلته راهم رسېږي. دلته بیا ژوند داسې اسان نه دی. اسناد اخیستل ډېر زیات وخت نیسي.
ملګرو ګلولی پسرلی وایي چې داسې ډېر تکړه افغان ځوانان شته چې د نړیوالو په ذهنونو کې د افغانستان په اړه د جنگ او جګړو تصویر له منځه وړی دی، خو نور هم کار کول پکار دي. دی وایي چې باید د یوه بل له پښو کاڼي ونه باسو، بلکې یو بل ته لاس سره ورکړو او دا وطن په خپله جوړ کړو.
دغه یو فلسفي زلرم، فلسفه زلرم چې موږ خپل وطن جوړ کړو، بل څوک راته نه جوړي. او زموږ دغه ځوانان او دغه نور تعلیم یافته خلک، دغه تجربه کار خلک چې وطن نه راوتلي، وطن یې پریښی دی، دا باید بېرته وطن ته راوګرځي. زیاتره افغانان چې دي ماشاءالله ډېر پرمختګ یې کړی دی په خپل هغه درسي او نورو کارو کې چې دی، هغه مخکې لاړ دي. خو زموږ یو مشکل دی چې یو بل کونه نیسو بعد وختانه، یو بل نه تشویق کوو، یو بل نه سپورټ کوو، یو بل کې هغه مثبت ساید نه ګورو.
یعنی هغه په اصطلاح وایو چې د یو بل پښو نه کاڼي وباسو.
دا خبره ده. دې په ځای چې وایي چې هغه هغه اوس زه ولې ونهسم، دې په ځای چې فکر وکړو چې هغه زما یو افغان ورور دی، زما افغان خور دی، هغه به د افغانستان افتخار وي. موږ کولای شو چې یو د آینده روښانه آینده لپاره کار وکړو افغانستان ته، او افغانستان کې انشاءالله یو ورځ دسته ورسېږو چې موږ دې ته مجبور نه شو چې خپل ملک پرېږدو او نور ځای ته لاړ شو. د وخت راشي نور ملکونه خلک زموږ ملک ته راشي د کار او د درس لپاره.
زول ګولولی پسرلی وایي چې ک موږ ځوانان په ګډه او صادقانه د خپل هواد لپاره کار وکړو، نو یو وخت به داسې راشي چې موږ به نورو هوادونو ته نه، بلکې نور به زموږ هواد ته په کارونو او د ښه ژوند په موندلو پسې راځي. د ښاغلي پسرلی په دې هیله دی زموږ هم امین وي ملګرو، په دې تمه چې د ده دغه ارمان یوه ورځ رنګ راوړي. نننۍ تاندې څانګې پای ته رسوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. او د ازادي رادیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. سرلوړي اوسئ.
The سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سارای سرمایه
شو. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.